مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پخوانیو قبایلي سیمو د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همدغسې به دوی اونیزې خپرونې هم واورئ. خو تر هڅه وړاندې د دې سات خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پخوانی فاټا کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو په اړه د متحده قبایل پارټۍ احتجاج په اسلام آباد کې په څلورم ورځ دوام لري. د پاکستان اطلاعاتو وزیر هیله خودلې چې له خیبر پښتونخوا سره د پخوانی فاټا یو ځای کول به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. او امریکا د شمالي کوریا خلاف بندیزونه د یو کال لپاره غځولي دي. تفصیل: د متحده قبایل ګوند تر سوري لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ جاري دی. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلی انتخاباتو سره سم دی د صوبایي اسمبلی لپاره هم د دوی انتخابات وکړل شي. د ګوند مرستیال مشر حبیب نور اورکزی نن مشال ریډیو ته وویل:
او دا خبره کوله چې یو قانوني پیچیدګي دی. هغه جواب ورته موږ چیرمن ورکو سو او 25 باندې کوي نو 24 نه خو دا کال دنه دنه شروع کیږي 24 27 28 دغه کو کېدې شي. بیا دو بل خبره دغه وخت هلکه باندې بني ټایم لګيږي. نو هغه جواب ورته موږ دا ورکو سوال لړی د موږ ان الیکشن خو دې جنرال الیکشن کیږي هلکه باندې بني او دونه ټایم نه لګي کله میکسیمم دوه هفته کې دا کار کېدل شي.
بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل پارټۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن له چارواکو سره ولیدل. خبر پاڼه وایي چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل ګوند غړو ته وویل چې د آئین لاندې به کمیشن د 2013 کال د انتخاباتو نه وروسته په یو کال کې دننه د پخوانو قبایلي سیمو د صوبایي اسمبلی چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسوي او پس له هغې به زر تر زره د انتخاباتو کولو کوشش کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25 جولای پارلماني انتخاباتو کې د ووټونو پرچیانو چاپولو او پولینګ سټیشنونو ته د رسد پاړه متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي. تیر ورځ د کمیشن په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سلورو وړو صوبو الیکشن کمشنرانو او متعلقه ادارو ته ویل شوی چې د ریټرنینګ افسرانو نه د ووټونو کره شمیره ترلاسه کړي او د جون تر 30 نیټې دی د ووټونو د پرچیانو یا بیلټ پیپرو د چاپولو کار پیل کړي. د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 21 ارب روپے مصرف راځي او 10 لک کارکونکي به په دې انتخاباتي بهیر کې برخه اخلي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر سید علي ظفر هیله څرګنده کړې چې له خیبر پښتونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي تېر ورځ د پاکستان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټي په تیزی سره کار کوي. سید علي ظفر زیاته کړه په پخوانی فاټا کې په انتظامی ډانچې د خاري سیمو او انتظامی یونټو په جوړولو باندې کار روان دی. د نوموړي په وینا د سپریم کورټ او پېښور هایکورټ دایره کار پخوانی فاټا ته غزل شوی او هغه قوانین چې د پاکستان د ټولو لس لپاره دي د دغه سیمو اوسیدونکو لپاره به هم هغه شان وي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د پاکستان د خزانه نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي کلک ژمنتیا لري. تېر ورځ په اسلام آباد کې د مالی بدونوانو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس معاملو په اړه د یوې غونډې د مشري پر مهال شمشاد اختر وویل د پیسو د ناقانونه لیږد او د ترهګرۍ د مالی سرچینو خلاف د حکومتي ادارو کارکردګۍ کې خوالی راغلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي له خولې ویلي چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو د ناقانونه لیږد د مخنیوي لپاره د مرکزی بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړې ده. د سینیټ د توانایي د چارو یوې کمیټې په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي په اړه د مذهبي عالمانو نه د یوې فتوی اخستو فیصله کړې ده. د بجلی لپاره د سینیټ ذیلي قائمه کمیټې ویلي چې په پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې چې له کبله حکومت ته په اربونو روپۍ نقصان شوي. نو ځکه دوی فیصله کړې چې د دې عمل پر ضد د مذهبي پوهانو او عالمانو نه فتوا واخلي. د یادې کمیټې چیرمن سینیټر نعمان وزیر خټک په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل:
دریم پکې دا وشو چې دا غلا چې کوي او د غلا بجلی کې څه په خپل کوي ور باندې بجلی باندې نو دا غلا بجلی ده. هغه بجلی غلا بجلی باندې څه شی جوړول یا اوبه استعمالول یا پټي لاندې مرس کول دې باندې موږ غواړو چې د ریلیجیس کالر ته موږ یو فتوا وایو چې دې لاندې مرس کیږي د غلا بجلی لاندې مرس کیږي یا غلا بجلی باندې مرس اودس کیږي.
رپورټونه وایي هر کال په پاکستان کې د عربونو روپو بجلی غلا کیږي. د پاکستان د مدني فعالانو خبريالانو او پخوانو سفیرانو یو پلاوی د کابل په سفر دی. په کابل کې د مشال ریډیو خبريال وای په دغه پلاوی کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد صادق، پخوانی سفیر قاضي همایون، پخوانی امنیتی چارواکي شعیب سډل، د پخوانی سفارتکاري سیمی بلوچ ترڅنګ خبريال طاهر خان او یو شمیر نور مدني فعالان او صحافیان شامل دي. دغه پلاوی د تګ مقصد د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول او د بدګمانو لرې کول دي. تمکیږي چې دا پلاوی به سبا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو سره وویني. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخه به پر شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونلډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا له اټمي وسلو نه ورپېښ غیر عادي ګواښودلې دي. ولسمشر ټرمپ دغه بندیزونه د جون په 23مه په داسې حال کې وغځول چې څو ورځې مخکې په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې له شمالي کوریا نه نور اټمي ګواښ نشته. د شمالي کوریا خلاف بندیزونه په 2008 کال کې لګول شوي وو. له دغه ټاپو وزمې سره د کشالو د کمی په خاطر د روانې میاشتې په 12مه ولسمشر ټرمپ سنگاپور کې د شمالي کوریا لمشر کیم جونګ اون سره په تاریخي سرمشیزه کې ملاقات کړو. د سرمشیزه پس ولسمشر ټرمپ ویلو چې په شمالي کوریا بندیزونه به پر ځای وي. او د ایران خبری ایجنسی خبر ورکوي چې د هیواد د انساني حقوقو یو مبارز چې د جون په 14مه نیول شوی و د ضمانت پیسې له ورکولو نه انکار کړی دی. د نسرین سوتو د په نوم د وکیل خاوند رضا خاندان اسنه خبری ایجنسی ته ویلي چې خزی د عدالت لخوا د ضمانت رقم له ورکولو نه انکار کړی دی چې یو نیم لکه ډالر جوړیږي. په هغه تور دی چې د ایران د حکومتي نظام خلاف پروپاګانډا کوي. سوتو د هغه ایرانیو خزو دفاع کړی چې د حجاب په ناخوستو ورته سزاګانې ورکړل شوې. خاندان ویل چې دغه ښځه پر ځان لګیدلی تورونه بې بنیاده بولي نو ځکه دغه پیسې غیر مناسبې ګڼي. سوتو دې دا وخت تهران په یو جیل ایون کې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپی او یا پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپی سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپی او په 1.3 روپی شپېته پیسې. یو یورو په 1.2 روپی لس پیسې او په 1.2 روپی شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپی 10 پیسې او په 3.3 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.3 روپی سلويخت پیسې او په 2.3 روپی شپېته پیسې. او یو افغاني په یو روپی او یا پیسې غستل کیږي او په یو روپی دوا ویا پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. او دارنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات سلویخ او کم نه کم وویش، بنو کې نه دیرش او تویش، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. د متحده قبایل ګوند لخوا د دې لپاره په اسلام آباد کې پرلت دوام لري چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي.
د مونږ ان الیکشن خو دې جنرال الیکشن کې کیږي. د حلقه باندې بنه اوږدو نه ټایم نه لګي، کله کې میکسیمم 2 هفته کې دا کار کېدل شي په شرط دې کا تاسو الیکشن کمیشن د قبایلو سره مخلص وي.
پاکستانی چارواکي وايي په خیبر پښتونخوا کې له ګډېدو سره اوس پر پخوانیو قبایلي سیمو ټیکس لګول کېدای شي. د بشري حقوقو مبارزه ماروي سرمد وايي دا سې ښکاري چې د دې کور د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مات شوی وو. د سیاسي چارو کارپوهان وايي هغه سیاستوال د جمهوریت په تاوان دي چې وفاداری بدلوي.
بنیادی وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتابې داخلي چې دا به شاید زیات نږدې کې مونږه عمومي ګټې ته.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او دوی اونیزي خبرونه هم لرو. مشال ریډیو ته وګورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په صوبایي اسمبلی کې د استازیتوب پر موضوع پرم په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره ملاقات کړي. دوی غوښتنه کړې چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات هم ترسره کړل شي. نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په یو خبري پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د کمیشن د چارواکو سره د فاټا انضمام نورستو د قومي سملی د انتخاباتو سره سره د صوبې په سملی کې د نمائندګۍ په موضوع خپل دریز وړاندې کړ. د ګوند سوري لاندې د زیارت پورس په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره هم شوې وه. دغه مظاهرې ته د وینا په وخت د متحده قبایل ګوند یو مشر حبیب نور اورکزي غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخابات هم ترسره شي.
دا پاکستان موجودہ نگران حکومت نا الیکشن کمیشن نا دا مطالبہ کو ستا سو ام دیگا جرر الیکشن کی دا مو صوبائی الیکشن ہم وکو.
د الیکشن کمیشن په خبر پاڼه کې راغلی چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل غړي خبر کړل چې د اساسي قانون د لاندې با کمیشن د 2013 د انتخاباتو وروسته په یو کال دننه د پخوانیو قبایلی سیمو د شپاړه صوبایي سملې د چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسی. روان کال د مې په میاشت کې د پاکستان پارلیمان او د خیبر پښتونخوا سملې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظور کړه. د قانوني مسودې د لاندې پخوانی او قبایلی سیمو ته په صوبایي سملې کې 21 چوکې ورکړل شوې دي. په دې کې شپاړس جنرال، سلور د ښځو مختص چوکې او یو چوکې د اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. په دغه چوکو به انتخابات د 2013 د عامو انتخاباتو وروسته په یو کال دننه کول شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. قبایلی سیمو او په پاټا یا د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې نیم قبایلی سیمو او ملکن ډویژن کې د ټیکس لاګو کولو پر معامله باندې د فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکو وینا ده چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې لږ ډېدو سره له نوي قانون تر مخه پر دوی باندې د ټیکس قانون لاګو کیږي. په کومه کې چې د پخوانی فاټا د پارلمان غړي ویلي چې له دوی سره حکومت لوز کړی چې تر 15 کالو پورې به پر دې سیمو ټیکس نه اخلي. د خبرې د خزانې لپاره د سینټ قائمه کمیټې په غونډه کې سوي دي. تفصیلی په دې ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د خزانې لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر فاروق اچ نایک په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د بی آر یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکو وویل چې قبیلی سیمې اوس په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې او له هغه ځای آرټیکل 200 هم ختم کړی شوی، نو د نوي قانون تر مخه په دوی د ټیکس نظام لاګو کیږي. په دې موخه چارواکو زیاته کړه کچری ای سی سی یا اکنامک کوارډینیشن کمیټې منظوري ورکړه، نو د فاټا او پاټا خلکو ته لټکس استثنا ترلاسه کی دی شي. غونډه کې د کمیټې غړیو د بی آر د چارواکو فیصله رد کړه او وی ویل چې د پخوانی او قبایلی سیمو د ولر ژوند لډې رستونزو تیریږي او لا خپل کورونو ته ستانه شوی هم ندی او حکومت ری ټیکس غواړي. دا ورغزو سره تعلق لرونکو د کمیټې غړی سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته ویل دوی سره تیر وفاقي حکومت لوس کړي او چې تر 15 کالو به لدوی ټیکس نه اخلي. مشال ریڈیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وی چې یو دا چې له نگران حکومت سره دا واک نشته چې هغه د پارلیمان په قانون سازی کې بدلون وکړي، او دویمه دا چې د فاټا ولس لا دا وخت جوګه نه دی چې ټیکس ورکړي ځکه چې حکومت لکه د نور پاکستان په څیر په دې سیمو کې کارونه نه دي کړي.
نن جی حکومت چې کومه خبره کړې وه چې 15 کال کله دا زموږ سره په فارمل سیستم کې دی موږ وچړو 15 کال هم یو داسې ده چې پورا یو سیټینګ راتلی شي.
د ذکر ده د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقي حکومت د مئی په 23 نیټه له پارلیمان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو بل منظور کړی وو، او له دې وړاندې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی وو چې د قبایلو به تر د 15 کالو پورې ټیکس نه اخیستل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. په پاکستان کې د خبری رسنیو خبریالانو او فعالانو پر ضد پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. تازه پیښه دا ده چې د خبریالي او شنونکي او همداسې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ماروی سرمد له کور څخه د هغې کمپیوټرونه او موبایل وړل شوي دي. دا وایي تر دې وړاندې هم داسې ورسره شوي دي. سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې پیښې په نړۍ کې د ملک د بدنامۍ سبب کیږي. د دوی په وینا باید ریاستي ادارې د دې مخنیوی وکړي. تفصیل په دې اړه لیولنډ د می وروسته. خبریاله او شنونکي ماروی سرمد وای د جون پر 28مه چې له لاهور څخه اسلام آباد ته ستنس و نو د کور دروازه بند وا خو د نن څلور کړکی ماتوي او زیاتره سامانونه په کور کې خپاره پراته وو. نموړي د دې پیښې په اړه د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل
صرف دو لیپ ٹاپ جو کہ کرنٹلی یوز میں تھے
یو اسے ہا غدوا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ وہ ہا موبائل یوڑی دی چھ اس محل پر استعمال کیو نور یہ تکور قیمتی موبائل نہ زر او نور ہر سکتلیو خوڑی نو
ماروی سرمد ویل دا نه غواړي چې د پولیسو تر پلټونو وړاندې څه ووایي خو دومره ورته ښکاري چې کوریا د یو خاص مقصد لپاره مات شوی
جو لیپ ٹاپ گئے ہیں اور جس طرح سے کاغذات کو
دا چی سنگے کمپیوٹر نو اڑی او کاغذونه ټولی یو په یو ډیر په کرت هوګه کتلی نو لدې ښکاری چې دا ک هر څوک دی پغلا پسې نو راغلی بلکې هدف یې زموږ معلومات هو چې وګوري چې زموږ په کاغذونو کې څه دی او په کمپیوټرونو کې څه دی.
ماروی سرمد ویل دوی اوس مهال دانسی ویلای چې دا کار بچا کړی وي خو د دې په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله ورسره داسې پیښې شوې وي او پولیسو ته یې رپورټ ورکړی وو خو لا یې هم څه نتیجه نه ده وتلې. په پاکستان کې داسې پیښې یوازې له ماروی سرمد سره نه دي شوې بلکې نور هم په نشه شوي او ځورول شوي دي. د بشری حقوقو فعال وکاس احمد ګورایا وای ریاستی ادارو پر هغه اکتفا و نه کړه چې د تشتولې وو بلکې اوس هم په بیا بیا د ماشام د ډوډۍ پر وخت د کورته ورځي او کورنۍ زوروي. د نموړي په وینا د جون پر شلمه یا کورته کسان ورغلی وو او ځانونه یې د آی اس آی کارکونکو معرفي کړي وو او د کورنۍ ته یې دړکې ورکړي وي.
په موټر کې ډیر کسان وو خو کور ته دوه تنه ننوتلي او لږ ساعت ناست وو. هغوی ویلي که ستاسو کس له لیکلو لاس نه اخلي موږ مجبور یو او موږ ته حکم دی چې تاسو پورته کړو. که تاسو هڅه وکړئ چې هغه خاموش کړئ ښه به وي، ګنې موږ به تاسو یوسو او بل ځل شایي موږ تاسو ته حال هم درنه کړی سو.
وکاس احمد ګورایا له دې انکار کوي چې پر ټولنیزو رسنیو یا د ریاست خلاف څه فعالیت کړی دی بلکې وایي چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د ملک پر سیاسي حالت لیک کوي او د ده په وینا پوځ غواړي چې دی له دې لاس واخلي. په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو له څانګې آی اس پی آر سره تماس ونیوي خو د یادې ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور پر ځای نه وو. خو نوموړي د روان کال د جون په پایل کې د یو تفصیلي خبري غونډې پر مهال داسې ټول تورونه رد کړي وو چې ګواکې پوځ په سیاست کې ګوتی وي او خبریالانو ته دړکې ورکوي. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال رضا رومي مشال رادیو ته ویل دا د ریاست کار دی چې د خبریالانو د زورول کېدو مخه ونیسي او هغوی په آزاد توګه کار کولو ته پرېښودل شي.
نہ صرف یہ کہ جرنلسٹ کو
داس پیش نه یوازې د خبریالانو ویرول دی بلکې دا هم سرګندوی چې په پاکستان کې بے قانونی څومره زیاته ده. باید د دې پیش بشپړ پلټنې وسی او لاس لرون کې بے نقاب سی او ماروی سرمد او هغو کسانو ته انصاف ورکړل سی چې په پاکستان کې ډیر په مشکل حالات کې کار کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د جمعې په ورځ په خبره کړي بیان کې په پاکستان کې د فعالانو زورول کېدو ته په اشاره ویلي په ملکي داسي د ویرې فضا ساتلو ته هیڅ اجازه نسی ورکول کېدای.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د جولای پر 15مه یا د قومي او صوبایي اسمبلیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي او دا مهال د نوماندانو کاغذونه ویني خو د هیواد اکثرو ګوندونو کمیشن څخه تر سترګو کې کمپاین نه تر سترګو کېږي. ځینې سیاسي ګوندونه خو لا په خپل وروستي امیدواران هم نه دي سره سلا سوي. په دې اړه شاهین بنیرای رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي. خدا ځل د انتخاباتو وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودې د ادارې ستر سکتر سرور باری وایي د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو ځلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یوه دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو له کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی، او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموڑی زیادہ کھڑا
پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں،
په سیاسی گوندونو کې هم ډېر بدلونونه را روان دي. د مثال په توګه د پیپلز ګوند په پنجاب کې پلویان ډېر لږ دي، او د پنجاب چې کوم لوی سیاسي ګوندو په هغه د اداري فساد تورونه دي، او د ګوند مشر نواز شریف نه اهله ګرځول شوی دی. تر اوسه پورې یوازې دوو سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نمونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش و جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ډی لیمیټیشن دی هغه کمپلیټ دی، انتخابی فرستونه وي هغه ټول لاړه مکمل شو. دا د کوم د لک سفر مونږ جوړو نو دا د سکیورټي فیچر سره جوړیږي، د پولیس سره، مونږ د چیف سیکرټري سره، مونږ د دې ټول سره په رابطو کې پاتې شوي یو. دا اوس نه بلکې دا په کال یو نیم کال وړاندې دا پریپریشن دا تیاری مونږ ټول شروع کړی دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړو چې آن لاین سیستم ډیوایس کې هغه آن لاین سیستم مونږ ته ای سی کیور سیستم ډیوایس کړو. د پاکستان د قوانینو ته چې څومره شایان هغه مونږ ټول آن لاین کتا دی مونږ د سرور لګلا سب ریټرنینګ سران ته.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوری شوي دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پاکستان کې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره د سیاسي وفاداریو بدلیدل هم پیل شوی دی. له یو شمیر ګوندونو څخه کسان یا خو وتلي او نور ګوندونو ته تللي دي او یا یې هم په آزادې سیاست د درېدو پریکړه کړې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې کړنې په ملکي جمهوریت ته زیان رسوي. تفصیل به یې له لنډې دمې وروسته اورو. په پاکستان کې د تیر په څیر د ځل هم تر انتخاباتو وړاندې له یو شمیر سیاسي ګوندونو څخه مهم غړي وتلي او په نور ګوندونو کې شامل شوی دی. په دې کې د ملک له ټولو لویو ګوندونو او په ځانګړې توګه پاکستان مسلم لیگ نون څخه په دې وروستیو کې ګڼ شمیر کسان وتلي او په نور ګوندونو کې یې شمولیت کړی دی. داسې مخکشان د خپلو وفاداریو بدلولو لپاره دلایل وړاندې کوي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې عناصر په ملکي جمهوریت ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی طلعت مسعود وایي هغه خلق تل د جمهوریت په تاوان وي چې د نظریه پر ځای خپلې ګټې لټوي.
دوی فکر چې دا نظریاتي نوی او دوی یوازې دې ته ګوري چې په کوم ځای کې به مادي ګټې ډېرې ترلاسه کړای شي. په دوی کې ډېرې داسې وي چې په یو ګوند کې د ټیکټ ترلاسه کولو امکان کم وي او یا داسې ورته ښکاري چې د بل ګوند له لارې ګټې ته رسېدای شي، نو بیا وفاداري بدلوي.
طلعت مسعود وویل که ګوندونه رښتیا هم په ملکي جمهوریت ته وده ورکول غواړي نو بیا باید داسې کسانو ته ځای ورنکړي چې هغوی جمهوریت تر خپل ګټو قربانوي. د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي په دې کې شک نشته چې داسې سیاستوال جمهوري نظام کمزوري کوي، خو د ده په وینا کوم ګوندونه چې داسې کسانو ته ځای ورکوي هغوی هم یوازې واک ته رسیدل غواړي.
پریخیدلو بنیادی وجہ دا ده چې دا ګوند د مشرتابه داخلي چې دا به شاید چې زیات نږدې کی مونږه عمومي ګټه ته یا عمومي مادي ګټه ته یا عمومي اختیار ته یا عمومي طاقت ته یا پاور ته د دې د وجه نه دې تدلته اصطلاح کې الیکټیبلزم ویلې کینه خلک چې هغه عمومي منتخب کیږي ځکه چې هغه د سرپرستۍ سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کیږي.
د سیاست پوهانو په وینا که څه هم سیاسي فکر بدلول د یو کس جمهوري حق دی، خو د دوی په وینا کمزوري ګوندونه په ملک د جمهوري نظام د کمزوري سبب ګرځي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
تاسو موږ غل مشال ریډیو خوري د بجلی لپاره د سینټ زیلی قائمه کمیټه ویلي چې پاکستان کې د بجلی اغلا ډیره زیاته شوی چې لکبل یا د دوی په وینا حکومت ته په عربو روپی نقصان شوی دی. نو فیصله دا کړې ده چې د دې عمل پر ضد مذهبي پوهانو او عالمانو څخه فتوا واخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د توانایي لپاره د سینټ زیلی قائمه کمیټې غونډه د سینیټر نومان وزیر خټک په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې ویل شو چې پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې او دې عمل د بجلی محکمې ته په اربون روپۍ نقصان رسولې. دې دوران د توانایي وزارت کمیټې ته وویل چې لټولو زیاته بجلی په خیبر پښتونخوا کې غلا کیږي، چې لکه بلې پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن لټولو زیات 2.4% تاوان سره مخ دی، او دا شن دی روستو سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 6.5% او حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 10.1% نقصان سرا مخامخ دی. غونډه کې زیاته کړې شو چې د کال 2018 د جولای میاشت نه تر روان کال د مئی میاشت پورې تخنیکی خرابۍ او د بجلی د غلا له وجې 55 ارب روپۍ نقصان شوی دی. لکه مې روستو چې فیصله وکړې شو چې راتلونکي غونډه کې به د پاکستان مذهبي پوهان او عالمان راغواړي چې د بجلی د غلا پر ضد فتوا ورکړي. نمشال ریڈیو سر د جمعې په ورځ خبرو کې سینیټر نومان وزیر خټک وویل چې اکثره خلک د غلا په بجلی د اوبو موټرې چلوي او ډوډۍ پخوي. نو دوی غواړي چې علما کرام په دې خلکو کې شعور او پوهه را پیدا کړي چې دا ناسم کار دی. مشال ریڈیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل، نو هغه وویل چې دا د ریاست ذمہواری ده چې د بجلی د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. نو موري زیاته کړه
دا خو د ریاست ذمہواری ده چې عالمان صاحبان دي، هغه د دې معاشرین دي، دا موږ قدر کوو، دا موږ ډېر لکه قدر په نگاه سره وي ته ګورو. خو دا خو د ریاست ذمہواری ده، لکه په دې کې خو فرض کوم د دین انوال کوو، نو دا خو بس خبره کوو. فرض کې زړې دي چې پټای کونډه واچو دا موټر یو لګو او په اوګو دس کوي، نو دا موږ هیڅ چیرې نه شوې دي چې دا موږ نه کی. نو ذمہواری خدا د ریاست ته یوول د کې کی ضرورت پوره شي، دا شان دې چې دې بلوچستان پیدا کوي یوول د بلوچستان ضرورت پوره شي، نو نه به بلوچستان کې د هیڅ غلاو شي او نه به ځان کې پکې کې دا بجلی غلاو شي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د مذهبي چارو تجزیه کار مفتي فضلمنن عبید څخه وپوښتل، نو هغه وی چې د بجلی په ګډون هر غلا حرام ده، باید چې ولس له دې ځان وژغوري.
دا بجلی غلا کول یا کونډه اچول دا خو د ټولو مسلمانانو د ټول د پاکستان د مسلمانانو د غریبانو او دارنګ د کونډو او د مظلومانو د ټولو په دې کې حصہ ده. لحاظ څوک چې کونډه اچي او د بجلی غلا کوي دا غوند پاکستان نه غلا وکړه، او دا د غوند پاکستان د مسلمانانو د 10 کروڑ او د 10 کروڑ عوامو مسلمانانو دا ذمہوار وګرځېدو. نو لحاظ د بجلی غلا کول کونډه اچول دا ګناي کبیره ده، د دین پر قرآن ساتل پکار دي.
کونډه کې ویلې شو چې په پاکستان کې د ناقص او د ویش په نظام کې د خرابۍ او لوجې کمی خزانه ته تر دې دمه 214 ارب روپۍ نقصان رسیدلې. نو په دې وجې د ویش ته کمپنو او د نېشنل پاور ریګولیټری اتارټي مشران یا نمائندگان راتلونکي غونډه کې رابللې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست په پښتونخوا کې د ماسپښین درنیو بجې سوي دی. مليحه امیرزاده د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د متحده قبایل پټه سوری لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ دوام لري. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلۍ انتخاباتو سره سم دی د صوبې د اسمبلۍ لپاره هم د دوی انتخاباتو شي. بلخو د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوي سره په اسلام آباد کې ملاقات په وخت د کمیشن چارواکو ورته وویل چې د آئین لاندې به کمیشن د 2013 انتخاباتو پس په یو کال کې دننه د پخوانو قبایلي سیمو صوبایي اسمبلۍ چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسوي او پس په د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کېږي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر سید علي ظفر هیله څرګنده کړې چې له خیبر پښتونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي تېر ورځ له پاکستان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټي په تیزۍ سره کار کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پارلماني انتخاباتو کې د ووټونو پرچیانو چاپولو او پولینګ سټېشنونو ته د رسد په اړه متعلقه ادارو ته هدایت جاري کړي. پرون د کمیشن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د څلورو واړو صوبو الیکشن کمیشنرانو او اړوندو ادارو ته ویل شوي چې د معلوماتو ترلاسه کولو پس د جون تر 13 نیټې د ووټونو پرچیانو یا بیلټ پیپرو چاپولو کار پیل کړي. د پاکستان د خزانه وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد د ترګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي کلک اجمنتیا لري. پرون په اسلام آباد کې د مالی بدونوانو د سار نړیوال ادارې معاملو په اړه د یوې غونډې د مشري پر مهال شمشاد اختر دا خبره وکړه. د سینیټ د توانای چارو یوې کمیټې په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي په اړه د مذهبي عالمانو نه د یوې فتوی اخستو فیصله کړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخه به په شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونلډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا له اټومي وسلو نه ورپېخ غیر عادي ګواښ ښودلی دی او د ایران خبري اژانسونه خبر ورکوي چې د هیواد د انساني حقونو یوې مبارزې نسرین ستو دی چې د جون په 14 نیول شوې وه د ضمانت پیسې له ورکولو نه انکار کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د نورو دونکو سم تاسو ته دوی اونیزي خبرونه لرو. لومړی سروي خبرونه ده چې د میناګل خبرې پکې اوریدلای شي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې میناګل ملمنه ده. میناګل یو پښتنه سندرغاړې ده چې د پلوګه موده کې یو شمیر پښتو سندرې ویلې دي او خبرې کړې دي چې د ولس لخوا ورته ښه رد عمل ملاو شوی دی. میناګل وایي ښه او معیاري شعرونه ویل غواړي او دې طرف ته خاصه توجه ده. د هغوی سره رابطه زموږ ټینګه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم میناګل.
وعلیکم السلام مليها اختر مبارک شه.
ډیره مهرباني. ستاسو د هم تیر اختر مبارک شي. بالکل ټیک ټاک یم او ستاسو نه ډیره مهرباني چې د مصروفیت باوجود موږ له وخت راکوي. میناګل بس نننې پروګرام انشاءالله هم د تاسو ته موږ ځانګړې کړې دي. ستاسو په اړه به ستاسو د کار ژوند او تجربو په اړه به خبرې کوو. نو زه خو ورته لیواله یم تپوسونه به درنه شروع کړم.
پختو طرف ته پختو ډګر ته چې راغلی یم د شو بستنو د دې خو څلور کال وشو او نور چې میوزیک سره زما تړلی ژوند چې دی نو د دې ډېر ټایم وشو د دې شپاره سهولس کال وشو چونکې زما ما تاسو خبره خلاصه کړه چې زه چونکې په خلاص سره کې ژوند تیروم نو دلته خو پختو داسې او داسې لکه څه انسټیټیوټ یا داسې ټي وي یا څه داسې ریډیو لکه نو نو هغه ټایم دلته پی ټي وي پاکستان ټلویزیون سینټر اسلام آباد نه موږ د خپل میوزیک لکه دغه آغاز کړو نو دلته پورتو دې لکه مخکې تازه یا پورتو دې باندې کار نه کیږي اوسه پورې خو خیر زموږ د پورتو دې چینل را لې لکه یو سبل څه او مخکې موږ دا دا ولس کالا تلس کالا مخکې موږ یو پی ټی وی وو کې موږ د مختلفو جوبو کې مختلف جوبو کې چې دین وايي چې پنجابي پوتواري یا سرایکی لکه راسي اردو په دې جوبو کې موږ بلاشي کشمیری دې جوبو کې موږ بلاشي کار کړو میوزیک په حوالہ پښتو باندې ما کار نه کړو.
نو څنګه دا تجربه څنګه دستاسو او بیا پښتني سندرغاړي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې ډیر پام نشته چې راشي دې میدان ته نو تاسو ولې فیصله وکړو بیا ایکسپیرینس یا تجربه څنګه ده؟
مریا الحمدلله ډیره خدا ډیره خدا او فنینا ډیر خلک چې دین بالکل روان دي کارونه کوي هم او موږ یې اپریشیټ کوم کو دا دي چې ډیر خو زما ایکسپیرینس ډیر زیات خو ډیر زیات خو الحمدلله دا ژوندم خدای مسؤلیت هم زیات شو.
لو څنګه چې تاسو یو تعلیم یافته مېرمن او تاسو دې طرف ته پام کړی دی نو څنګه تعلیم یافته جینکه او مېرمنې دې طرف ته اوس راځي د مخکې په مقابله کې؟
ملیا بالکل بالکل تاسو خبره صحیح ده. مخکې او مخکې خورنه یا د خورنو چې کوم جینکه یغي ونه اصل کې دا شو به خو تاسو ته هم پتا ده تاسو هم د خامخا ایکسپیرینس دی دا یو هر خلک دې ته لکه په بد نظر یا سپک نظر باندې ګوري خو چې بالکل اوس تعلیم یافته او بالکل بلکې اعلی تعلیم یافته جینکه په دې فیلډ کې اردو پنجابی دی نورو شوبو کې خو زمون د پښتو چې کوم میوزیک ته پدې کې رجینو کو شمولیت ډیر کم په دې کې استاد دفتر ګوران دی هم زماده دفتر ګوران دی دا ډیر نامي دی چې موږ دغه کو نو خدای له لکه اوس خلک او جنیکی را رواني بلکې دا غي خپل چې کوم فین دی پلاران دی خدای خپل چې کوم د کور چې کوم مشران دی هغه موږ ته اپریشیټي او غي سره روان دی او بالکل جنیکی کار کوي.
اولنې موقع څنګه ملاو شو چې تاسو پښتو سندره ویله؟
دا ملي کله ماته تاسو کوي چې زموږ دلته حشمت سحر خو دی یو د پښتو په میوزیک یو ډیر مشهور نوم دی. حشمت سحر رور د مشهور لواس نو دلته په اسلام آباد زموږ یو پروګرام واغې کې زموږ چې دی نو ناسته پاسته او دعا سلامو شو نو هغوی زما آواز واورېده هغوی راته چې مینه ګل آواز یم لکه ښه دی پښتانه مینې دلته په دې کوټوان کې پنجابیانو کې څه کوي پښتو باندې کار ولې نه کوي او بس هغې د هغې استاد دی ماخان استاد او دی کې شک نشته ملي چې هغه خوره له لاس واچي شي دا زه خپل دغه نرم چې زما استاد دی اسه او هغه چې کته داسې یو کلام را ککنن هغه په کلام کې الله تعالی داسې عزت او داسې برکت پخې کې واچي او غل الله یو نوم وبخي
صحیح
هغه سره زما ملاقات او چې خبر ته لکه ما ته وښو نو بس هغه आवाज واورېدو نو بس هغه دې لکه اپریشیټ کړ چې او خره مله غشنت بیا غوي داسې یو مخکې خو رحمان بابا کلام را ته کړو ما خو دې ګورمبه رحمان بابا کلام کوم هغه چې نو چې دا او کلام دې ما سره لپاره تیار کړی ته دا لکه لکه زمزم او چې هغه زمزمو کو بیا دا اصل کې مخکې سولو بیا پاتې شم ته هر دا خپل دا یو دغه لکه رائے راکړه چې لکه دا به موږ ونه کوم ونه دی ټکو نو فاجی دې چې بالکل صحیح ده بل دا دې راښان دي هغه شو بل بیا غین الله تعالی عزت را کو بس او چې الله عزت را کوي نو بل تعالی یو ټایم مقرر یو وخت مقرر
نو څه پور استاسو سمره سندره به تاسو څه یاد چې سمره سندره مراغلې دي
ملیا یو خو زما البوم په مارکیټ کې دی د غزل ماخام په بل البوم دی بالکل اخترنا مخکې نو بالکل بالکل تیار دی
ان شاء الله ته انتظار مونږ سره یو اوریدونکو ټلیفون کړی ای توار ورکړو. دنیا یوسف زئی خبره کوي
چې له خدا ته پوښتنې کوم چې دی خو هم پښتو کې کنه سندرې ویلې هم ورته کې ویلې دی هغه پښتانه هم چې کړل او پنجابیان هم نو پښتانه او پنجابیانو کې څه فرق دی؟ پښتانه یې سنگرې ته پسند کوم نظر ګوري او پنجابیان او بل دا تاسو ترې نه کوم چې دا چې یو سندره کوم سندره وای کنه هغه کې شاعري ته ګوري کنه میوزیک یا دبل چا په خوخه کوي او خپل انتخاب کوي
نه ویل کېږي خصوصا چې ته نه وي انتخاب بالکل زه خپل انتخاب کوم او زه چې کله میوزیک یا زما څه کلام یا زما چې یو نلی څه هغه ته پام شي زه دا غي شاعري ته لازم دا غي ټکو ته لازم او چې دا غي ټکي پاتې نه وي دا څه سپک پکې څه خبره نه وي نو لکه دا غي غي دروم کلام ته لازم ګورم یو خدا دلته به زه دا خبره لازم کوم استاد دې پروګرام په حواله
جی
او پنجاب کې خلک هم لکه دا چې لخم دی بدن دی هغه یو د یو لاس پنځه ګوتې برابر دي دلته خلک هغه ته لکه خنه نظر نه ګوري خو زمونږ د پښتو په بنسټ دی خلک بیا لکه دومره ګوتې یا زنانو له دومره سپک نه ګوري دا یو پوینټ چې دی مدینه په دې ځدی راځي ته خپکې زما دا تر په محفل کې ته ناشته ایستا به تعریف هم کوي ایستا به عزت هم کوي تا به ارث دغه کوي خو پښتا یا په کمنټس کې چې موږ د سوشل میډیا سره هم زموږ خلکو ته نو هغه چې تا ته یا قسم هغه ډیر عجیب غوونه کې کمنټس کې راځي نو هغه ټایم ترې چې زه به شو کوم نو دا غیر خیر نه تر غوبیا دا یو حل دی چې موږ بلاک کو او خبر کو دا یو حل دی
جی
نو دی خبر ته زما ډیر وخت پام هم دی او دا اکثر زخت پروگرام کې ومم چې څوک مانه ته پوښتنه چې لکه دی خبر نه لغو اشتنا پکار دی
ټوبل اوریدون کی توار ورکو مهله درخواست خبرې کوي
او مینا ګل نو زما ته پوښتنه دی کنه دا ته پوښت کوم چې دا خصوص سندره ډیر په مینا او احساسات سره وای او کنه اردو سندره وای دا دی چې دروش پر دا خزینه شاعرانو او شاعری ویلې یا غزل یا نظم کنه
مدي انا اوس پوری خو زما ایکسپیرینس نه لشه دا خزینه شاعرانو ما نه دي شاعرین کړي خو ما سره بلا شي چې زه چې کله ایونت سزم نو دې یادا سي کتابونه چې د نغې مال ډالې کی نو ان شاء الله پام می دي بلا چې د نغې دا تاسو منو کو چې کم په کومه ځای کې ډیپند کوي کنه چې کم ټینګ تاسو سم دي نو زه سي مودي ما نو په تاسو سره زما یو خاص چې کوم دینه دا یا چې کوم لمر ډیر زیات لکه هغه دا اړنه چې کوم زه د کوم هغه په تاسو ځای ده چې زما مورنۍ زما د وطن نو دا په ما ډیر زیات خوګا ده او چې کله مود د غین اردو او پنجابي دا ټول ځدی هم سره سره چې دی نو بالکل دام زغه کومه ادم زمزمه کومه
پر اتلون کې کې تاسو د سې اراده لري چې د سې ډېرې پښتنې جنکه وی چې غوي اومده شانت مخ ته راتل غواړي خو هغه شانت موقعه نه لري یا هغه شانت تربيت نه لري زده کړ نه لري نو د سې ټریننګ اکیډمي یا د تربيتي اکیډمي تاسو د پرانستلو سو اراده شته په اتلون کې
ان شاء الله ان شاء الله دا د زما سره خیال بالکل دی چې بالکل یو انسټیټیوټ چې پاري کې هغه زنانه هغه جنکه چې سوک شوک لري او خو زه پاري یو څه خبر همیشه کوم چې هغه جنکی هغه زنانه چې اواغوي کې دا توان دا غوي په مری کې سوي دا څنګه چې هغه او بو بلبلې ته شان تیراش او لاړ شي کنه دا څنګه خو چې کم جنې کم زنانه ځان کې توان لري هغه ملي هل لازمی خامخار هغه دې ډګر ته خامخار راځي او الله تعالی غي د پاره لاري جوړي ان شاء الله ان شاء الله راتلونکي وخت بالکل زما اراده ده چې یو انسټیټیوټ پکار دي زنانو لپاره یعنی چې زنانه هیڅ د زنانو په څیر کوي هغه په لار ډګر وته څنګه
د اخیره کې درنه فرمایش کول شو چې دوټ کی لایو یو سندر راته وای
او بالکل خیر یو هغه زما مشهور چې کوم خپل یو کلام دی د خاطر بابا داغي هغه روبي وز تاسو زمزمه کوم
ضرور ضرور
نور پس مين زهي کی چې سوایم سران بیا مروري کی چې سوایم ډیرخ پتا پوہے گم اے خاتے خوبستر گے میں شرمی کی چے سوائم پتشتی جن باندھے میں رو رو مشغول ہے گا پتشتی جن باندھے میں رو رو مشغول ہے گا زم خفکے گا او بلو رز براشم زم خفکے گا او بلو رز براشم
ډیر خسته ماشاءالله ته الله تعالی تاسو له ډیر خسته غږ درکړی دی تاسو ته کامیابی او ښه ژوند غواړو ډیر مهرباني ډیر مننه چې تاسو مونږ له وخت راکو مونږ سره خوږې خبرې وکړې اوریدونکو مونږ امید کوو چې د امینه ګل سره به ستاسو خبرې خوښې شوې وي په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې مېلمنې راځي د هغوی سره به د هغوی د کار ژوند او تجربو په حواله خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله پامان
تاسو مشال ریډیو ته غوړځیست سروي خبرونه مو اوریده او سم ورپسې د مشال ریډیو بل خبرونه جمهوریت تاسو ته وړاندې کوو د دې خبرونه کوربا پامیر ساحل دی
په پاکستان کې د خراب حکومتداري لاملونه څه دي په پاکستان کې ادارې ولې کمزورې شوې آیا د بدې حکومتداري لکبله پوځ په سیاسي چارو کې زیاته مداخله کړې ده او کنا پوځي مداخله لکبله حکومتداري خراب شوې په پاکستان کې ادارې په څه ډول مسلې لري پوځي واکمنې ادارو ته څومره زیان رسولې دي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په تیر ائتلافي حکومت کې حکومت ولی څنګه پرمخ تللې ده دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ جمهوریت
اوریدونکو د می په اخره کې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د ائتلافي حکومت قانوني او آئینی موده پای ته ورسیده. قومي او صوبایي اسمبلی ړنګ یا تحلیل شوې او نگران حکومت د هیواد چارې پر مخ وړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د جولای پر 15مه په هیواد کې ټول ټاکنې کوي چې د هغې لپاره یې تیاری بشپړې کړي دي. د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونو کمپینونه هم پیل کړي، خپلو نمایندانو ته یې ټکټونه ورکړي او امیدوارانو د نمایندۍ کاغذونه هم داخل کړي دي. د پاکستان نگران حکومت ویلي دي چې د آزاده، پاکو او رڼو انتخاباتو لپاره به له الیکشن کمیشن سره پوره مرسته کوي. د پاکستان شاوخوا ټول سیاسي ګوندونه په کمپینونو کې ژمنې کوي چې که واکمن شول نو د هیواد چارې به په ښه توګه پر مخ وړي او د ښې حکومتولۍ یا حکومتدارۍ له لارې به بدلونونه راولي. نو نن مو په جمهوریت خپرونه کې د پاکستان په تاریخ کې حکومتدارۍ ته کتنه کړې ده. پوهان وایي په پاکستان کې نه یوازې ملکی سیاسي حکومتونه د حکومتولۍ په ښه کولو کې له ننګونو سره مخامخ شوي، بلکې په هغه هیواد کې د جمهوري روایاتو نشتوالي او پوځي مداخلتونو هم ستونزې پیدا کړې دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي ولس تل غواړي چې مشکلات یې حل شي. د ده په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د حکومت له هر شي سره تعلق وي. د وای عوام دا غواړي چې مشکلات یې لري شي، اسانتیاوې ورته برابر شي او یو عزتمن ژوند تیر کړي. د دې لپاره آمدنی یا ګټه یو داسې نور شیان پکار دي. په دې کې د حکومت ډیر لاس وي، ځکه چې په کومې علاقې کې چې موږ پاتې کېږو هلته له هر شي سره د حکومت تعلق دی. لکه چې شیان ګرانیږي نو د دې تعلق د ټیکس یا مالیو له پالیسۍ سره وي. کله چې لارې خرابې وي نو د خوراک څښاک د شیانو قیمتونه زیاتېږي، ځکه چې ټرکونه او ریل ګاډي په مشکل سامان رسوي. دا عوامل د خلکو ژوند ننګوي. خالد عزیز وایي په ښه حکومتداري کې د خلکو ژوند اسانېږي. دی د پاکستان په تناظر کې د ټولنې د درو طبقو ژوند بیانوي. په ښه حکومتداري کې لومړی کار دا وي چې باید د خلکو ژوند اسان شي. دویم دا چې خلکو ته باید ولیدل شي چې ژوند څنګه تیروي. په ټولنه کې درې قسمه خلک وي. یو ډول داسې وي چې ګټه ورسره زیاته وي، پیسې او ځمکه زیاته لري، نو هغوی ځان ساتلی شي. دویم داسې خلک وي چې نوکری کوي لکه په حکومت یا پوځ کې وي، هغوی ته تنخواګانې ورکول کېږي. لاندې هغه خلک راځي چې وسایل ورسره کم وي، کله چې پر هغوی بوج یا بار راشي نو آمدنی یې نه وي. دا ډول خلک تر ټولو زیات په خطر کې وي. زموږ په حالاتو کې مشکل دا دی چې خلک ډېره ګټه یا آمدن نه لري. نو داسې خلک چې بیمار شي یا بل څه مشکل ورباندې راشي نو ټوله کورنۍ او خاندان د ننګونو، غریبۍ او لاچارۍ ښکار شي. د عزیز په خبره د حکومتداري خرابېدل هغه وخت پیل شي چې مالدار خلک او حکومت د خپلو ګټو لپاره یو ځای شي او تګلارې جوړې کړي. دا وایي داسې خلک هم وي چې هغوی مالداره وي او حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي. حکومت بیا پالیسۍ هم داسې جوړوي چې ځان ته او هغې طبقې ته فایده رسوي. د دې له وجې ټول بوج پر عوام یا ولس وي. له دې سره د حکومت ټول نظام ناقص شي. دې ته بده یا خرابه حکومتداري وایي. د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي په پاکستان کې یوه ستونزه دا ده چې سیاستوالان او افسران لوی څوکۍ خپل میراث ګڼي او په هغه هیواد کې د قابلیت او وړتیاو پر ځای اثر او رسوخ زیات مهم ګڼل کېږي. دا وایي په موږ کې یو مرض دا هم دی چې کله افسران یا سیاستوالان شو او په حکومت کې راشو نو بیا حکومت میراثي شی ګڼو، حالانکه دا میراثي شی نه وي. خلکو یو ډول د خپل ووټ په ذریعه باور ښودلی وي او دا د دې لپاره چې داسې کارونه باید وشي چې د خلکو ښېګڼه وشي. بدبختانه خلکو له سیاسته تجارت جوړ کړی. تر ټولو زیات مشکلات له دې کبله پیدا کېږي. بل دا دی چې کله مور او پلار اثر او رسوخ لري نو بچی یې چې سبق ووایي نو پر ښې څوکۍ یې وټاکي. د غریب بچی وروسته پاتې شي، دا بل لوی نقص دی. د لاهور یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګې استاد رسول بخش رئیس وایي په پاکستان کې د حکومتداري د خرابوالي یو لامل د مشرتابه کمزوري او بل هغه د بیوروکراسي احتساب نه کېدل دي.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په کوم ځایونو کې چې خامیاں یا خرابیاں موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوري ده. په بیوروکراسي کې د حکومتداري کردار وی او هلته خ حکومتداري جوړېدای شي، نو بل لوی مسله دا ده چې د بیوروکراسي احتساب نه کیږي. د احتساب نظام چې کمزورې شوې نو د اغې یو لوی وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې اخستی او د یوې آلې په توګه استعمالوي، نو د دې لکه بل موږ ته په حکومتدارۍ کې کمزوریاں ښکاری.
ڈاکٹر
رسول بخش رئیس البتہ دا گنی چې په پاکستان کې ټول ادارې بیلابیل روایت لري او ټول ادارې تر څه حد سم او تر څه حد ناسم کار کوي، یعنی حکومتداری هومره خراب نه ده څومره چې په اړه فکر کیږي.
دا سند نه ده چې ټول ادارې د خی حکومتداری له اصولو سره سم کار نه کوي، په مختلفو ادارو کې بیلابیل روایت دي، مختلف کارکردګي ده، د ضلع سطح وی د صوبې کچ او وفاق پر سطح بیلابیل ادارې او د ټولو کارکردګي نه په بشپړ توګه خراب ده او نه په بشپړ توګه ښه ده.
تمام ادارې ایسا نہیں ہے کہ وہ گڈ گورننس کے اصولوں کے مطابق کام نہیں کرے، دیگر مختلف اداروں کی سب کی نہیں ہے.
خود خالد عزیز په ان په پاکستان کې د حکومتدارۍ نظام له 1900 وختم زیږیز کال راهیسې خراب دی. دا نظام بیا د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال تر څه حده ښه شو، خو عیبونه تر اوسه شته.
زمون وطن کې تاریخ کې داسې وخت تیر شوی دا
ایوب خان په زمانه کې ډیر زیات ګډبډ کېده او وس نه کیږي. لبد قسمتۍ زما په خیال دا یو ډول اصول جوړ شوی چې پر ځای د دې چې پر خې لارې روان شو په موږ کې تر وسه عیبونه شته. اوریدونکو موږ ته معلومه ده چې په پاکستان کې پوت څو ځلې د کودتاګانو لالارې په سیاسي چارو کې مداخلت کړې او د هیواد واګې په خپل لاسونو کې اخیستي. پوځي واکمنانو د خپل کودتاګانو جواز لپاره تل پر ملکی حکومتونو د ناسم او خرابې حکومتداري تور پورې کړې دي. آیا خرابې حکومتداري د پوځ مداخلې ته لار برابر کړې او کنه د پوځ مداخلې حکومتداري خراب کړې؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا پیچلی سوال دی. د ده پاند په دې کې شک نشته چې پوځي حکومت شکل راشي نو ټولې ادارې کمزوري کوي.
فوجی حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں.
کله چې پوځي حکومت راځي نو جمہوریت او ټول جمہوری اقدار ختمیږي او ادارې کمزوري کیږي. تاسو ته معلومه ده چې پوځ په واک کې د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي، لکه عدلیه کمزوري کول کیږي، ځکه چې که عدلیه د پخوا په څیر کار جاری وساتي نو پوځي واکمنۍ ته قانوني جواز یا قبولیت نه ترلاسه کیږي، نو پوځ بیا عدلیه کمزوري کوي. هغه قاضیان چې د دوی مخالفت کوي هغه ریټایروي. همداراز بیوروکراټان چې خبر نه مني هغه لدند ګوښه کوي. پر رسنیو فشار راولي نو ټول ادارې کمزورې سي خو پاوځ پیاوړې سي.
ادارې جو هي وو کمزور هو جاتے ہیں لیکن فوج ایک لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے.
پخوانی جنرال مسعود وایي کله چې پاوځ پیاوړې شي نو تر څو وخت انتظامی سم کار کوي، خو د نورو ادارو کمزوري لکبل بیا انتظامی تر ډیر مودې سم کار نشي کولای.
جب وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے ذرا بہتر ہو جاتی ہے.
کله چې پوځ مضبوط سی نو انتظامیہ تر یو وخت یعنی یو یا دو کلونو لپاره ښه سی، خو هغه تر ډیر وخت نه سی پاتې کېدای، ځکه چې نورې ټولې ادارې کمزوري وي نو پوځ د خپل قانونیت او مشروعیت زیاتولو لپاره جوړ جاړی کوي او داسې سیاستوالان مخې ته راولي چې د ولس ملاتړ نه لري او په ولس کې ریښې نه لري. نو دې هر څه ته په کتو دا رښتیا دي چې په جمهوریت کې هم کمزوري سته، خو زما په فکر همدا د ملک د پرمختګ یوازینۍ لار ده. زموږ جمهوریت دا مهال کمزوري دی، خو تاسې ګورئ چې په پاکستان کې ورو ورو پرمختګ کیږي.
کافی کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے.
پوهان ڈاکٹر رسول بخش رئیس وای په حکومتي چارو کې د پوځ مداخله ډیر لاملونه دي، خو یو لامل د جمهوریت حکومتونو خراب کارندوی یا کارکردگی ده.
جو فوج کا حکومت میں عمل دخل دینا ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں.
په حکومت کې او حکومتي چارو کې د پوځ د مداخلت یو وجہ نه ده، ډیر لاملونه دي. دا بیل بحث دی. حکومت او له جمهوریت سره تړلي کسان چې ښه کارکردگی نه خي نو خلک بیا پر جمهوریت باور نه کوي. په ځانګړي ډول پر جمهوریت باور په هغه هیوادونو کې کمیږي چې پکې جمهوریت روایت او ادارې مضبوطې نه وي. نو په پاکستانی سیاست کې د پوز مداخله دا هم یو وجه ده، خو نور وجوهات هم شته،
لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی ایک سبب سمجھنا چاہیے۔
د دفاعی او سیاسی چارو پوه طلعت مسعود وايي په پاکستان کې پوځي حکومتونو یوازې حکومتداري ته نه بلکې تل یې جمهوری نظام او جمهوریت ته تاوان رسولی. د پاند جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ تاوانونه تر ننه جوت دي۔
یہ جو جتنے بھی دور آئے ہیں اس سے پاکستان کو سخت نقصان پہنچا ہے۔
څومره ځلی چې پوځي حکومتونه راغلي هغوی پاکستان ته سخت تاوان رسولی، پوځیانو د ځان واکمنولو او طاقت زیاتولو لپاره د پلمې لټولې چې حکومتداري نسته یا خرابه ده. تاسو وګورئ جنرال ضیاء الحق چې کومې پالیسۍ یا تګلارې لرلې هغه تر ننه موږ جوړوي، نو څوک به دا ووایي چې پوځي حکومت ډیر شو؟ په اصل کې د هغه حکومت خراب اثرات تر ننه جوت دي.
د پخوانی جنرال طلعت مسعود او پوهاند رسول بخش رئیس څرګندونو ته په کتو دا ویلی شو چې په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د ادارو کمزوري کولو له لارې د حکومتولۍ یا حکومتداري نظام ته تاوان ورساوه. دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا حکومتداري او جمهوریت له یو بل سره تړاو لري، او آیا یوازې په جمهوري نظام کې ښه حکومتداري رامنځته کیدی شي او که څنګه؟ د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي د حکومتداري ښه کولو لپاره جمهوریت ضروری نه وي. د ده په خبره جمهوریت ځکه ګټور دی چې د خرابې حکومتولۍ په صورت کې پارلمان د حل لارې لټوي.
جمهوریت چې د حکومت
دی وایي جمهوریت د حکومت د انتخاب یوه طریقه ده. تاسو له جمهوریت بغیر هم ښه حکومتداري لرلی شئ. دا ضروري نه ده چې جمهوریت دي وي، خو په جمهوریت کې ښه خبره دا وي چې غلطۍ کیږي یا په نظام کې نقص وي، نو په پارلمان کې یا په ښاري حکومتي ادارو او شوراګانو کې د هغې ازاله کیدی شي. د جمهوریت تر ټولو زیات ګټور کار همدا وي.
خود
پاکستان د سیاسي چارو یو بل شنون کې ایمل خټک وایي جمهوریت او ښه حکومتداري له یو بل سره ډیر قریبي یا نږدې تعلق لري.
د حکومت او د دولتداري یا تر دې حکومرانۍ کې ډیر قریبي تعلق. جمهوریت د نو دا یو بنیادی شرط ده د ښه عملداري لپاره، ځکه چې ښه عملداري یا حکومتداري لپاره پکار ده چې په هغه کې یو خو شفافیت وي، څومره فیصلی کیږي هغه په شفاف انداز کې کیږي. دویم خبره دا ده چې دولتونه یا هغه خلک چې کوم په غټو چوکو باندې ناست دي هغه خلکو ته جواب دی وي. دریمه خبره چې هغه دا ده چې فیصلې چې کیږي هغه د په مشاورت سره کیږي، کې هغه خلکو رضا او رائے شامل وي چې اچھا ژوند دا فیصلو نه اثر انداز کیږي. نو دې لپاره جمهوریت پکار ہے. جمهوریت کې دای چې خلکو په حق دا چې لیچې آپ خپل خوښه باندې حکومتونه جوړ کړي، حکومتونه رنګي نو چې حکومتونه جوړوي نو هغه کې راځي د داسې خلکو یا د داسې پروګرام لرونکي جماعتونو یا سیاسي ګوندونو ته ووټ ورکوي یا رای ورکوي چې هغه په خیال کې دا غي مسلې حل کولی شي او یو ښه حکومتداري نظام کې دین ورکول شي. نو چې کله یو ملک کې جمهوریت څومره زیات مخکې وي او مضبوط وي، مستحکم وي، جمهوري کلتور وي، نو هلته چې دی نو موږ ګورو چې حکومتداري یا تر دې حکمرانۍ چې دی نو
یمل خټک زیاتوی د جمهوریت او حکومتداري له یو بل سره تناسبي تعلق وي. په بل معنا کې حکومتداري خراب وي نو دولس هم په جمهوریت باور کمیږي او دا جمهوري ارزښتونو او ادارو ته تاوان رسوي.
چې حکومتداري خرابېږي نو د خلکو په جمهوریت باندې اعتماد چې دی کوم باور چې دی هغه کمزورې کیږي. دویمه خبره دا ده چې د جمهوریت په نتیجه کې چې کوم حکومتونه جوړ شي یا یو نظام جوړ شي او که په هغه نظام کې چې دی نو ښه حکومتداري ور نه کړی شي نو دا هغه دا اثر هم غورځېږي چې هغه جمهوري نظام چې وي یا جمهوري پیټ چې کوم وزارتونه جوړ شي نو هغه چې دی نو په هغه انداز کې په څنګه چې په کار و هغه د خلکو خدمت نشي کولی، خلکو مسایل نشي حل کولی. او دیمه دا ده چې خلک چې دی نو هغه د هغې نه د خپل حق غوښتنه نشي کولی یا خلکو ته دا پته نه وي چې د هغې دپاره چې کوم فایل یا کوم کارونه یا کوم پلانونه جوړ شوي دي هغه څومره د هغې د ضرورتو مطابق دي او هغه څومره په ښه انداز کې چلولی کیدی شي او هغه په څومره ښه انداز کې جوړېږي. نو حکومتداری چې دی که هغه ښه وي نو د هغې سره جمهوریت مستحکم کیږي، جمهوریت ورسره مضبوطېږي، او که حکومتداري دا چې کمزوری وي نو دې سره چې دی نو
جمهوری
دغه تاسو سره خلکو مسایل په اغه انداز کې نه لکیږي. اوریدونکو د جمهوریت پرانې خبرونه کې مل پوهان او چې په پاکستان کې لنون نسو وسلوختم زیګیس کال راهیسې د حکومت ولای ستونزې موجودې وي. خدا ستونزې د فوجي کودتاګانو لکبله زیاتې شوې ځکه چې فوجي واکمنانو د هیواد اداري کمزور کړي او هغه سیاستوالانو ته واک ورکړ چې په ولس کې محبوبیت او ریښې نه لرلې. پوهانو نن مقتدا هم ویل چې جمهوریت، جمهوری ارزښتونه یا اقدار او جمهوری نظام د ښه حکومتداري لپاره اړین وي. دا و نننۍ خبرونه. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی